السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوي عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنی قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنی قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ټکور زیاتوي ماین په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دغه موټر د چا و او آیا امنی قومندان او ورسره همکاران همدې موټر کې سپاره وو او کنه. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت هم نه دی منلی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ یې له ځان سره لیږدوه، ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی. د شاه رسول اوریاخیل په نوم د دغه لاریون یو تنظیمونکي ویلي دي.
عمل کې د حاکمې ادارې څخه وغوښتل چې د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. تعلیم رڼا ده، تعلیم د پرمختګ لاره ده. حاکمې ادارې باندې موږ غږ کوو که تاسو واقعا د افغانستان ولس ځان ته رانږدې کېدل غواړئ، د دوی غوښتنو ته لبیک ووایئ.
پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې هم یو شمېر افغانانو ورته غوښتنې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان د عراق له زندان خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تک پر مهال هلته زنداني شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دې کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ښکته پورته شوه چې سږ کال له حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي راز محمد چې په عراق کې په اوږده حبس محکوم شوی وو، اوس خپل کورنۍ ته سپارلې. خبر پاڼه کې افغانانو غوښتنه شوې چې په ناقانونه او غیر مرواجو لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه ونه کړي. د میدان وردګ ولایت د عامه روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې تیره شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ویشتن زده کوونکي د بخارۍ د نیولو له کبله مسموم شوي دي چې ټول روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خپلو خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداری ورکړی دی. زلینسکي پرون ماښام ولس ته په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسي پوځیان به د 2022 کال په پاتې څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړې روسیې د 2022 کال په جریان کې هر څه لاسه ورکړي، خو په خبره یې مسکو غواړي د غزیانونه د تبلیغاتو له لارې بیرته جبران کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه خبري کیسو جزئیات اوري. یو تازه څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې د لوګې له اړخه تر ټولو بدې ورځې ګالي. له دې سره هم مهاله ځینو نړیوالو خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیت درولې. دوی ولې داسې اقدام کړی؟
حاکم نظام هر بخش که لاس وحنه که عامل ده دیگر سی چی ده کمکونه کم سی.
دستر سلیب نړیوال کمیټه هم د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حق زنډیده د اندېښنې وړ کار بللی. د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان مشر مو پوښتلی چې ولې یې خپل فعالیتونه ځنډولي.
Stopping of female staff from
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار باندې زدې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړو.
او په روسیا کې د اوکراین یو بی پیلوټه الوتکه پر پوځي اډل ویدلې او ټوټو یې درې تنه پوځیان وژلې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لې ک تر پایز موږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او تاندې څنګه پروګرامونه هم درته په دویما نیمایي کې لرو. راځو د سر راپورته. د ابزرور په نوم د یو څېړنیز بنسټ څېړنه ښیي چې افغانستان په سویلي آسیا کې له لوږې سره د مخ هیوادونو د نوملاړ په سر کې دی. دا راپور چې نن خپور شو لیکي افغانستان د 1600 ارزول شوو هیوادونو له ډلې د خوړو له کمښت سره مخ تر ټولو نامناسب هیواد دی. هاخوا د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت خپل پیغام کې ویلي جګړې د نورو هیوادونو په ګډون افغانستان کې هم خلک له قحطۍ سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
ابزرور چیرنیز بنسټوایی افغانستان د خوړو او تغذیه په برخه کې د سویلي اسیا تر ټولو ناخوندي هیواد دی. د بنسټ چې مرکز په هندوستان کې دی نن په خپل تازه څېړنه کې ویلي د دوی د څېړنې پایله ښیي چې د 1.6 هیوادونو ترمنځ افغانستان د 9.9 نمرو په درلودو په سویلي اسیا کې د خوړو او د تغذیه نه خوندیتوب له امله په لومړۍ درجه کې دی. د څېړنه کې هند، پاکستان، نیپال او سریلانکا نور هغه هیوادونه یاد شوي چې له افغانستان وروسته د خوړو د نه خوندیتوب له لوړ ګواښ سره مخ دي. ابزرور سیرینیز بنسټ وایي دا وضعیت د یوې منطقې لپاره چې 600 میلیونه ماشومان پکې ژوند کوي او 33% وګړي له سختې ولګې او بې وزلۍ سره مخ دي اندېښمنوونکی دی. دا سیرینیز بنسټ که څه هم په سیمه کې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې له 5 کلونو د کم عمره ماشومانو د مړینې شمېره کمه ښایي خو زیاتوي. یوازې 2022 کال کې په دې هیواد کې 1.1 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي. ابزرور د دې وضعیت لاملونه جګړه، وچکالي، طبیعي پیښې، سیاسي او اقتصادي وضعیت او پر افغانستان د اوکراین د جګړې اغیز بولي. په دې څېړنه کې د خوړو د نه خوندیتوب له امله د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان د 8.2% په لرلو سره هغه هیواد بلل شوی چې د وګړو قدونوي سم رشد نه دی کړی. ابزرور څېړنیز بنسټ وایي اړتیا ده چې د دې وضعیت د ښه والي لپاره د سویلي اسیا په هیوادونو کې د خوړو او تغذیې د خوندیتوب اوسنۍ پالیسۍ له سره وارزول شي. له طالبانو په افغانستان کې د افغانانو د خوړو د خوندیتوب او د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د دوی د هڅو او پلانونو په اړه وپوښتل خو وایندویانو یې ځواب رانه کړ. هاخوا د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د جګړې او قحطۍ په اړه اندېښنه ښودلې. پاپ پرون د کریسمس په مناسبت په خپلو خبرو کې ویلي په یو شمېر په ځانګړي ډول افغانستان او د افریقا په ځینو هیوادونو کې جګړو وضعیت کړکېچن کړی او خلک یې له قحطۍ سره مخ کړي دي. هغه زیاته کړي موږ پوهیږو چې هره جګړه لوګه رامنځته کوي او خواړه د وسلې په توګه کارول کېږي او هغه چې خلک ورته اړتیا لري او له مخه لا ځورېږي دوی ته د وشمخنیول کېږي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب او د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه راپور داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز په اعلان سره 5 نړیوالو مؤسسو چې د افغانانو لاسنیوی یې کاوه خپلې چارې ځنډولې دي. هغه څه چې په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لږې په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي.
په همدې موضوع کې پاتکی ګو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست رامیز الکبروف هم د طالبانو د اقتصاد له وزیر سره کتلی او له هغې غوښتي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. یو نامانن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي بلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې برخه کې د خندونو لري کول حیاتي دي. طالبانو د شنبه پر ورځ افغان جونې او ښځې غیر دولتي موسسو سره له کار کولو منع کړي دي. د پریکړې پراخ غبرګونونه هم پارولي. د غبرګونونو په ترڅ کې د ستر صلیب نړیوال کمیټې د ښځو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د اقدامات افغانانو د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بللې دي. د کمیټې اندېښنه ښولې چې دا ډول اقدامات به د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ او ناورین رامنځته کړي. د دې موضوع او دغو اندېښنو تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
د سره صلیب نړیوال کمیټې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د انجونو پر پوهنتوني زده کړو د بندیز او په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار کولو د مخنیوي د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړه. د کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یکشنبه خبره کړې ده ویلي د طالبانو د دوړو پریکړو د سره صلیب نړیوال کمیټه سخت اندېښمنه کړې ده. سر صلیب زیاتوي لزده کړو د نجونو محرومول او په کورنیو او نړیوالو نه حکومتي مؤسسو کې د هغوی پر کار بندیز ممکن په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انساني ناورین په شان عواقب ولري. سر صلیب وایي چې په افغانستان کې سلګونه ښځې په کار ګمارلې دي. د دې کمیټې په وینا په افغانستان او درسته نړۍ کې بشرپالې هڅې یوازې هغه وخت کېدای شي چې د ښځو په شمول ټول کارکونکو فعالیت وکړي شي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د افغانستان د روغتیايي نظام د راتلونکو او د ناروغ ښځو په اړه اندېښنه لري. وایي چې د 2021 له نومبر څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې د 15 روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو ملاتړ کړی دی او په مجموع کې لشپاج 20 میلیون افغانانو سره مرسته کړې ده. په دې مرستو کې د درملو او معالجې لګښت او همدارس د طبي برخې لزره 403 اچیا کارکونکو ته معاش شامل شي. د سره صلیب نړیوالو کمیټې زیاته کړې کنجونې ونه کړی شي چې د ټپ په څنګه کې زده کړې وکړي په ټول افغانستان کې به پر روغتیایی او طبي خدماتو ډیر بد اخیز وکړي او د میلیونونو انسانانو ژوند بل خطر سره مخامخ شي. طالبانو د تیرې سه شنبه په ورځ نجونې له ټولو پوهنتونونو څخه منع کړې او پرون یک شنبه یې اعلان وکړ چې نور دي غیر حکومتي مؤسسې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې له دوی سره کار وکړي. د طالبانو له لوري د ښځو خلاف پرله پسې اقدامات په نړۍ کې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په خاطر د سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالی کمیټې پاملرنې د بیپولي ډاکټرانو ټولنې او د ناروې د کډوالو شورا په شان مهمو نړیوالو بشرپالو ټولنو په افغانستان کې د خپل فعالیت د درولو اعلان وکړ.
د سره صلیب د خبرګون په اړه مو واوریدل. په همدې نړیوالو خبرګونونو کې تمکیګو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په غیر حکومتي موسسو کې د خزو د کار او مخنیوي په اړه د طالبانو په پریکړه هم خبرګون خودلې. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د دغه کار په اړه څرګند عکس العمل وخی. تفصیل بیا هم د اسمت ساروان پر راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته په ناحکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز په خاطر خبرداري ورکړ او د دوی د دې پریکړې په وړاندې د نړیوالې ټولنې د زغرد خبرګون غوښتنه وکړه. اغلی بایرجوک پر خپل ټویټر باندې ښلي موږ اجازه نه ورکو چې طالبان له بشري مرستو څخه د شزو ضد لوبه جوړ کړي. دوی د خپل هیواد نیمایي نفوس له اساسي حقونو محروم کړي، د بشرپالنې اصول تر پښو لاندې کړي او د خلکو حياتي اړتیاوې له خطر سره مخامخ کړي دي. د زیاته کړه څوک چې شزیا اونجونې له کار زده کړو او ټولنیز ژوند محروموي، یوازې خپل هیواد تباه کوي. جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت ګڼل کېدای شي. بایر یوک د طالبانو د پریکړې په اړه د نړیوالې ټولنې د څرګند خبرګون غوښتنه وکړه. طالبانو د شنبه په ورځ کورنۍ او بهرنۍ او غیر حکومتي مؤسسو ته وویل چې خپل شزینه کارکونکي تر بلې خبرتیا پوري په کور کې نه وي. ملګرو ملتونو په یو اعلامیه کې ویلي چې په نه حکومتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر فعالیت بندیز د شوري اندیشتې وړ پریکړه ده. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل له طالبانو غوښتي چې د انساني اصولو او د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو پر وړاندې پریکړه وکړي.
اوریدونکو د خبرګونونو په اړه مو واوریدل. دا مو هم واوریدل چې یوې نوې څېړنې افغانستان په جنوبی اسیا کې د لوګې لارخه تر ټولو بد هیواد بللای دی. وروسته مو دا هم واوریدل چې یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل بشري فعالیتونه زندولي. تازه د ژغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی ویلي چې دوی به په افغانستان کې خپل فعالیتونه دروي. دا چې دغه مؤسسو په افغانستان کې تر دې وړاندې څه ډول فعالیتونه کول، خلکو سره یې د لاسنیوي په برخه کې څمرستي کولې او د دوی مرستې څومره موثر وي، همکار مو مرسلین ارسلا په همدې اړه مدني فعال خلیل روفي پوښتلی دی.
مختلف بخشونه کې د انجوګانو لخوا خدمات ارزه کېدل او تر اوسه پورې ارزه کې خو څه بدبختانه چې نن سبا محدودیتونه ډېر سوی دي او حاکم نظام هر بخش کې لاس واهنه کې تعامل د دیګر سي چې د کومکونه کم سي. د انجوګانو بل خطاب دی و چې ظرفیتونو بخش کې اداري بخش کې یعنی قوي کادرونه هم هلته استخدام دل او پروسه د استخدام ډېر ښه او شفاف و پدی چې دوی دونر درلوده باید دونر ته باید دوی پاسخگو حسابگیری پس از باید دوی نمید شفاف لاری نه دوی باید استخدام نکن پیسه یا بودیجی چه دوی اخستل دوی باید هم خلق تا حسابگیری کول هم دونر تا هم حکومت دری سالور مرجع تا دوی باید حساب دیو.
د افغانستان په لورو برتو سیمو کې د دودیزو مسایلو د حاکمیت په کتو سره ستاسو په نظر د دې انجوګانو د خزینه کارکونکو رول د خدماتو رسولو برخه کې څونه اغیزناک؟
بدبختانه اکثر کې له ولسوالۍ کې سنتي افکار او تشدید ځین خدمات شزه ته باید شز لا ترس نه وشي. خوته په خو شزه د اجازه ای دلاده شي باید خدمات ترڅ کې یا تطبیق پروژون متاسفانه شتن نظام دوی ده بندیزونه لگوله دی چه دا بدبختانه دیر منفی تاثیرات داری، یعنی هم اقا پروژه چه باید تطبیق شی لره پراتا ولایتونه که یاسیمه که هم ده اقا پروژه دی تطبیق مخنیوهی که وست اکثر در اول سوای دی و اکثر جوگان زکتی دی مکتب صادر کرده دی دینی فرمان مانای دایی که خلق ده خدمات رو منسی خصوصا چیز لخوان و چیز ده خدمات در زیاد که دل ده فرمان که یعنی تطبیقی لحاظ نو برو مانای هم ده قدی
په اوسر ډول افغانستان ته هر اونۍ 40 میلیونه ډالر بشري مرستې د نړیوالې ټولنې لخوا لیږل کیږي. ستاسو په نظر کې د دې انجوګانو او مؤسسو خزینه کارکونکي له فعالیت به برخې کیږي؟ هغه دوه اړخیزو تعهدات ته په کتو چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، تاسو په نظر د دغه مرستو په دوام به څونه اغیزو کی؟
نړیوال کانفرانس څه کال مارچ فکر کوم د افغانستان لپاره څه کومکونه راټولول، هلته مو لابي وکړه، عدالت شتون هم وکړه چې خلک ته خلک د فقر لاندې ډېر سوی دي، ارقام 90 سلنه خلک د فقر لاندې ژوند کوي او ډېر بعد ګرسنګي سره مواجه دي، او سروې سوی و تقریبا 3.4 میلیارد دلار ته ضرورت و. بدبختانه دوی فرمانونو په اساس عمل کردنو په اساس 2.2 میلیارد دلار کمکونه کم شد، یعنی اوس هم دغه کارونه چې دوی که یا دا فرمانونه چې دوی صادره یه دشیز تک چه مکتب ده، یعنی مخنیوهی که مکتب نه یا پانتون نه یا کار نه یا دغه جوگانه که چه دوی کار که متاسفانه چه دا دیر بعد دغیز که کمکونه بانده، خصوصا بشر دوستانه کمکونه بانده، او اگر چه ممکن نروال طولن نه میشه اخشتنم او خواستم دوی و چه دا خب 15,000 یا 15,000 اصل در خلقی چه طالبان دی اگه 10 میلیون یا 2 میلیون خلق سره بی بایی که میش ماره ایزه که چه این 10 میلیون ندیر خلق دوسی بعد وضعیت که جوان که چه حتی دوره ایتا یا ابتدایی خوراک تا وزاد دوی لاسر سعی نلری یا ندیم.
مدنی فعال خلیل روفی و چه لازاده رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو پلندو چپو
آزادی رادیو پر لندو چپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
روسی او اوکراینی رسنی راپور ورکوي چې د روسیې په خاوره کې په وی هوایی اډې کې چاودنې شوې دي، ویل کېږي چې دغه چاودنې مرګ ژوبل هم لري. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
روسی او اوکراینی رسنیو نن سهار خبر ورکړ چې د جګړې له لومړیو کرښو سلګونه کیلومتره لري د روسیې په انګلس هوایي اډه کې چاودنې شوې دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې تر اوسه پورې روسی چارواکو په انګلس هوایي اډه کې چاودنې تایید کړې نه دي، او دا آژانس هم تر دې دمه په خپلواک ډول د چاودنو په تایید بریالی شوی نه دی. خو د اوکراین د آر بی سی خبری آژانس تر راپور له مخې په دې اډه کې 2 چاودنې شوې دي. د روسیې بازا خبری آژانس هم د ځایي اوسیدونکو په قول خبر ورکړی چې د هوایی حمله د خطر زنګونه او د 2 چاودنې شقې په انګلس هوایی اډه کې اورېدلی دی. پر دې هوایی اډه چې د ساراتوف ښار په گاوند کې او د مسکو له جنوب ختیځه 1.5 کیلومتره لري دی، تر دې وړاندې هم سږکال د روسیې د اعلان پر اساس د اوکراین بی پیلوټ الوتکو برید کړی و. همغه مهال د روسیې پر یوه بله هوایي اډه هم برید وشو چې دې چارې د مسکو دفاعي توان له شکونو سره مخامخ کړ. اوکراین تر اوسه پورې په ښکاره د روسیې په خاوره کې د هیڅ حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا پېښې د روسیې د خپل عمل د لارې مل دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د اوکراین پر یوې د روسیې په یوې پوځي اډه کې چاودنې شوې دي. تازه معلومات دا دي چې د روسیې خبری آژانسونو او دفاع وزارت ویلي چې په دغه پوځي اډه کې چې د ساراتوف په نوم یادونه شوې ده، د اوکران بی پیلوټ الوتکه راغورځول شوې دي. بی پیلوټ الوتکه د ټوټو له کبله په دغه پوځي اډه کې لک تر لګه 3 تنه پوځیان وژل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ثبت شوی پیغامونه لرو. د ناروې د کډوال شورا د افغانستان د څنګ له مشر سره غږیدلې خو سرازو دي چې په افغانستان کې د حج او اوقافو وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی یا د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت تایید کړي چې په هغو دینی مدرسو کې د بالغو نجونو په ګډون بندیز لګول شوی چې په جماعتونو کې جوړی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اعلامیه کې از طرف حج او اوقاف اعلان شد که مدارس دینی حتی بسته شوند.
هویده هغه نجلۍ ده چې د خپل کور تر څنګ په مدرسه کې دینی علوم لوستل. هغه ولس کلنه او د کابل اوسیدونکې ده. هویده وایي په مدرسه کې قران کریم، څلوېخت حدیثونه، د اسلام مباني او تاریخ زده کول. هغه زیاتوي طالبانو پرون د مدرسه د دی او نور هغونجونو پر مخ وتړله چې عمرونه یې تر لسو کلونو پورته وو.
ما تا دیروز هم تا یک
موږ پرون هم تر یوې بجې لاړو او په مدرسه کې مو درس وویلې چې له اعلامیې او مکتوب وروسته موږ ته ویل شول چې له لس کلونو پورته نجونې نشي کولی د جوماتونو په دیني مدرسو کې درس ووایي.
آنان به درس در مدرسه ها و مساجد حضور پیدا وکړن.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې پرونی هم په یوه دینی مدرسه کې زده کړې کولې د طالبانو د حکومت دا کار په هغو امامانو بې باوري ښیي چې خپله د دې حکومت لخوا ټاکل شوي. دا چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
قبل از بحث عبادت بحث خواندن
له عبادت مخکې د لوستلو خبره شوې ده، ځکه انسان چې لوست و نشي کولی سم عبادت هم نشي کولی. د علم د زده کړې لپاره ځای، جنسیت او عمر معیار نه دی. دا چې طالبانو د جماعتونه له دینی مدرسو نجونې منی کړی دي، دا خپل پر ځان عریضه کړی ده، ځکه ټول امامان دوی خپل ټاکلی دي. دا خی چې دوی پر ځان هم باور نه لري،
خود عریضه میکنن، یعنی که بالای خود باور ندارن.
و مو غختل د دې دا او پاړه د طالبانو د حکومت جواب هم ولرو. خود طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دی وزارت تیر ورځ پر خپل ټویټر ولیکل چې د جماعتونو او حسینیو د چارو د انسجام ریاست لخوا په کابل ښار کې هغو مدرسو ته د بالغ نجونو د نه ورتګ امر شوی چې بالغ نجونې پکې دي، او د نورو ښځینه دینی مدرسو په اړه چې په جماعتونو کې نه دي څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې بالغ نجونې په جماعتونو کې دینی مدرسو ته له ورتګ څخه منع کوي چې د ښوونځیو له تړلو وروسته یې تازه نجونې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته هم له ورتګ څخه منع کړي، چې په څو ولایتونو کې د طالبانو د دې پریکړې پر ضد اعتراضونه هم وشول. د طالبانو حکومت په خپله وروستۍ پریکړه کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع کړې.
همدا په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا تازه حکم چې خځې لکاره منې کړی دي. نړیوال خبرګونونه پارولي یو شمیر نړیوالو خیریه موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي. په دغو بنسټونو کې او هم د ناروې د کډوالو شورا ده. همکار مې صفی الله ستانگزی د دغې شورا د افغانستان د څنګ له رئیس نیل تورنر سره مرکه کړې او لومړی د فعالیتونو د ځنډولو د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده.
Stopping of female staff from working for our organization, we made the decision to suspend our operations.
زموږ د ادارې لپاره د خزینه کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شو چې موږ د خپل فعالیتونو د درولو پریکړه وکړه. اول په دې خاطر چې خزي باید د کار حق ولري، او هم په عملی توګه ځکه دا پریکړه موږ وکړه چې زموږ دریمه برخه کارکونکي خزي دي، او موږ ته مهمه ده چې وتوانی ګو افغان خزو او ماشومان ته مرستې ورسولې شو. او د طالبانو دا پریکړه په دې معنی ده چې موږ په هغه طریقه چې غواړو ارمنو ته مرستې ورسو نه یې شو رسولې. نو طالبانو څه باندې 3 میلیونه ارمنو خلکو ته د مرستو درسولو پروسه له خنډ سره مخ کړي، او همدای عوامل دي چې موږ خپل فعالیت درو.
Was the suspension the only option for
ایا د فعالیتونو درول یوازینی انتخاب و د حقیقت په کتو چې میلیونونه افغانان له لوګي سره مخ دي، او تاسو په دې خبره لټول خو پويګي؟
You better know than anyone else.
Yes, so we hope that this suspension will be temporary.
موږ هیله من یو چې د فعالیتونو دا درول موقتی وي. موږ به د افغانستان هر ځای کې چې وي له هر چارواکي سره کار وکړو، چیرته چې هغه مختلف کله تعهد راکړي چې موږ خزینه کارکونکو کې کار تتللی شي، او اړمن طالبانو ته مرسته رسولې شي. موږ هیله من یو چې موږ خپل ژوند ژغورون کې فعالیتونه هر څومره ژر چې ممکن وي بیا پیل کړو. خو دم غړې د طالبانو د غیلان موږ لا خدمت کارا پاتې راوستو او لدې پرته مو بل چاره نه درلوده چې خپل فعالیتونه ودرو. خو په دې ژمي کې چې خلک سخت اړتیاوې لري خدمات به کم شي او موږ افغانانو ته سخت اندېښمن هم یو. خو لدې چې کار نشو کولای څومره په واس نه دی پوره.
Unfortunately we can't do anything else.
How many women were employed by
څومره خزینه کارکونکو مدرلودي او آیا کوم بدیل پلان هم لري چې له دغه خزو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي؟
So we have about 1500 staff in Afghanistan and we have almost 500 women who are working for us.
موګي ونیم زر کارکونکو افغانستان کې لرو نږدې 500 خزيدي چې په درېم برخه جوړوي. دمګړې موږ له هغه خپل ملاتړ ته دوام ورکو خو هغه د خپل راتلونکو او اقتصادي وضعیت په اړه اندېښمن دي. خو باید وویل شي چې خزینه کارکونکو نه یوازې دا چې د خپل نږدې کورنۍ نفقه ګټونکي دي بلکې نور خپلوانو سره هم راستي کوي. زموږ تعهد له هغه سره دا دی چې هغه ته به تنخواه ورکو او قرارداد ورسره لرو ځکه موږ په دې تمه یو چې د طالبانو دا پریکړه به برتا خسل کیږي. څو د ناروې د کډوالو شورا په څیر مرستندوی ټولنو لپاره د کار امکانات برابر شي او موږ بل خپل خزینه کارکونکو څخه چې ډیر تعهد لري ملاتړ ته دوام ورکو.
What can be done next?
څه کېدای شي نړیواله ټولنې او مرستندوی سازمانو ته څه مهمه اقدام پکار دی چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه جاري وساتي؟
We continue to work with the authorities in any reasonable way
موګله چارواکو سره په هر مناسبه طریقه چې هغوی پیشنهادوي کار ته دوام ورکو. موګ البته له اسلامي اصول سره سم کار ته دوام ورکو. خو د خپل خزینه کارکونکو په کار بندیز نشو منلې او هیله من یو چې نور مرستندوی سازمانونه هم خپل فعالیت ودروي تر هغه چې دا پریکړه بیرته واخیستل شي او موګ یقیني کړو چې اړمنو خلکو ته لاسرسی لرو او خزینه کارکونکو مو چې د دې کار یو مهمه برخه ده
په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل تورنر و چې آزادۍ رادیو سره یې د خپلې شورا د فعالیتونو په درېدو خبرې کولې. په تازه نړیوال خبرګون کې آی آر سی یا د ژغورنې نړیوال کمیټې هم اعلان کړی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه کوم. زه شرالی شاکری د کندهار ولایت د نیشت ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل چې د ځوانانو په اساسه توپ ورور د نیشت ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کال کې سوی دی نه وسته وجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میوازنی غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید موجوده حکومت دته فکر وکړي چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سويونه دي او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگوټي ارزپلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولایت ته پیغام پریدم. دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق خلکو ته نه رسیږي. ملکان خل ټول د واسطو کارونه دی هله د چاړو چارواکي دي د ډیره توجه کی مننه.
د پیه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا زموږ د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځای د نیو د شپږ میاشتې مې پیسې راکېږي نورم پاتې نو چې په دا رژیم کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیدا کوي. دلته دا یو تک ساجي په حران دی. دلته یې څوک زموږ غولا کاوري. تاسو خدای زموږ شباره کې د مشرانو سره خبرې وکړي.
بعد لډیر وخت یې ور بیا زره غل راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خلې جنګړي ازادي راځي او ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لخه فرزوګانی. بعد لډیر وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلې وو بیا یې تعبیر داس کړی وو چې وای تن د مولوی ملا صاحب په خول لید تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تنګ یو خپل لینای د تعبیر دي خوب داده چې د ملت او د دولت د نوی دولت په مابین کې دومره کرکه او نفرت او واټان ده چې بس خدای پاک او د ملت خبر نه. تاسو د ملت سریاس او د ملت یتاسې تند.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له دې سره ورو ورو ورسېدلو د خبری راپورونو د پای شیبو ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، نیمه نړۍ او تاندې څانګې. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندان مولوی عبدالحق ابو عمر د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن له غرمې مخکې په فیض آباد کې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې شوې ده. ښاغلي ټکور زیاته کړې چې پر امنیه قومندان سربیره د طالبانو دوه نور وسلوال هم چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. سملاسي د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې لسګونه افغانانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو او کار دروازې پرانیزي. دوی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ له ځان سره لیږدو ویل چې د طالبانو وروستیو محدودیتونو د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات کړی دی. طالبانو د تیرې سې شنبې په ورځ تر دویم اعلان پورې د نجونو لوړې زده کړې وځنډولې او د شنبې په ورځ په غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار منع اعلان کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه افغان یې د عراق له زندان خلاص او وطن ته ستون کړی چې پر بایسکل حج ته د تک پر مهال هلته زندانی شوی و. راز محمد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دې کیسه هغه مهال ټولنیزو رسنیو کې ډیره ګرمه شوه چې سږ کال حج وړاندې یې پر بایسکل دغه سفر ته ملا وتړله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي راز محمد یې چې عراق کې په اوږد حبس محکوم شوی و اوس خپلې کورنۍ ته سپارلی. د میدان وردګو ولایت د عام روغتیا مسؤلین خبر ورکوي چې تیر شپه د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې د یوې دینی مدرسې یو ستنه زده کوونکی مسموم شوی. د دغه ولایت یوې روغتیایي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومیت لامل بخاری و چې په دغه مدرسه کې ښودل شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي خپل خلکو ته د روسیې لخوا د نورو حملو خبرداري ورکړی دی. زلنسکي پرون ماښام ولستا په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې ویلي روسی پوځیان به د 2022 کال په پاته څو ورځو کې نور بریدونه هم وکړي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. په ویبپاڼه کې زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. زموږ خبرونه د افغانستان په ګوډ ګوډس کې دا مهال په لنډو چپو اوریدلی شئ. راځو اوس هم اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه نیمه نړۍ له یاده مباسئ.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
سلام، د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي. ځوانان چې عاید لري کیدای شي یوه برخه یې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف یې کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای هغه وخت ما هغه څومره سې اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډېر سخته وو په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ ستاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅو کې د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشه کوی او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشه کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنمحاله او مهاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلی، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالي برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته مېرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټېږي، لویېږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنا سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگوال
امریکا کمپانی تا زدگ مال تر لیگ ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم دا مشومان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزا پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزا دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د افغانستان له شمیر په هانتونونو څخه فارغ شوی محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي د دې په وینا ساکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي د کابل په هانتون د ادبیاتو د پنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې ساکل په لومړی درجه فارغ شوی ده وایي چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډیره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره ونمانځي خو کال د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته
دا خیله می درلودله چې باید ما د فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادان سره شتوي کوم چې ما سره زحمت کول د ما په لارښوونه کړې دي ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې وینم د نارینه او استادان نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه د جهره محصله یې ډیره زړه ماته کړې ده
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي ویې ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله
بر ما اجازه تجلیل از
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست
له لوړو زده کړو څخه وروسته د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځالو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه تحصیل وکړي تعلیم ترلاسه کړي اوچت نوم ترلاسه کړي په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامه وي که هغه د مکتب د فراغت دوره وي که هغه د پوهنتون د فراغت دوره وي نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي هغوی تسهین کړي هغوی تشویق کړي خپل د هغه زحمتونو صله وویني نو دا یو ډول خوند لري یو ډول لذت لري یو ډول انرژي اخلي بالخصوص مور ځکه چې مور بیا ډیر خپل اولاد ته زحمت باسي ډیر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي او ډیر سپورټي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې او ډیر ارزو او ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې کیږي نو مور باید ترڅنګ وسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي په مجموع کې هر مور د غواړي بل خصوص ز خپل مخبل د اولادونو په فارغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره اوسېږم او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي چیرته ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي چیرته ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي په ما باندې افتخار وکړي چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي او په اذهانو کې ثبتېږي او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته یو ډول افتخار سته یو ډول ناز سته
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي نورې خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دوتا علاقه مند وي چې کله به بخیر دا د فراغت ورځ رسي او دا فراغت به د ماته یو مختلفو دوستانو د طریقه یا کورنۍ د طریقه ماته مبارکي راکول کیږي زه به څه رقم دوته آمادګي نیسم دا د هر ځوان یوه وسوسه ده په ورکینګ چټکی پورې هیڅ تفاوت نه لري. احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یونجلی هم لري، او هیڅ د دو بیان ډیر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی. پانتونه هدف یې چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه په ډیر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشتې اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې د په خاطر چې بیا په مغه رشته کې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله، او دا رقم د کورنیو دپاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به هلته ډېر غټ مراسم و، تبدیکی به و، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون، هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبان حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېره ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغه شکل چې د دوی احساساتو هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی، هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دي. موږ مسلمانان یو او په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه د کلونو کلونو نه، کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو، موږ مسلمانان او مسلمان بوو او مسلمان مرکی یو. هیڅ کلام خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هیڅ کلام د خپلو عنعناتو نه چې هغه موږ ته ډېر مهم دی خلاف حرکت نه دی کړی، او نه هوسم کوم هوسم میرمنې او هغه نجونې، مغه مسلمانانی دي که موږ چې ادعا لرو، مغه افغانانی دي، مغه احساسات لرسه، اما در قید ما در محل یا هغه محیط به تنگول و شرایط ورته سختول، در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پوښنې غړي سامیا خوګانی هم د خپل فراغت دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې لخوانځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به تل پزړوي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو دی چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسیږي. زموږ په دوره کې زه چون د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینارو، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یاد نه وزي، ډېرې ښې ورځې وي. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه ټول پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممصنفیان ملګری مې، خصوصا وکیلانې را سره وي، دوستان را سره و، خپلوان مې را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتونو نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کی.
د کابل پوهنتون استاد زرغونه زیور رشتین چې 45 کال استادی کړي، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کال خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخت یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپل خواري پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
از من محصلین انجون ده هر دول خواخی و خوشحالی و نبی برخی کیگی. ما 5 سال بخ کالا پا کابل
پاندون کې تدریس وکړو او نن وای چې د محصلین چې سکالی فارغ شو دي دوی ته اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډیره د مایسي خبره ده. دوی مایندې دي، دوی خویندې دي، دوی هغه وړه خوښي هم دوی نه اخیستل کی.
فراغات روسته د فراغات غوندنیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل دیار فارغ شوی کس هغه کالک وی جلی حق دی. خو د یو شمیر ماسلینو په وینا سکالی طالبان حکومت لخوا د خوخی په دې مراسم هم محدودیت ولګیده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویان د زیا شمیز مو پختنې جواب نکړي. طالبانو افغانستان کې د خپل واکمنۍ لپاره لی دوه روسل شپږم ټولګي پورته د جنونو پر مخ خوندي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خجیل محرم پرته للری واټن سفر منع کړی، حجاب ورته اجباري کړ او په وروستۍ پریکړه کې خجیل ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تربیه هي چار
ستاسو